دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
وین احمد الله ارچیوال
د بلخ امنیتی چارواکو د طالبانو له ولقې دغه ولایت د کلدار ولسوالۍ د آزادولو ادعا کړې د بلخ د امنیه قماندانۍ وایان عادل شاه عادل نن آزادۍ رادیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو د بلخ له څوارلس ولسوالیو څخه اته د طالبانو په ولقه کې دي طالبانو ویلي چې د کلدار ولسوالۍ په نښتو کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبل اړولي د افغانستان په لویدیز کې د تورغونډۍ بندر د سوداګریزو کاروانونو پر مخ پرانیستل شو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن رسنیو ته وویل چې دغه بندر د ترکمنستان او افغانستان د چارواکو لپاره لپسې غوښتنو وروسته تیره شپه ناوخته د سوداګریزو کاروانونو پر مخ پرانیستل شو مومن زیاتوي چې دغه بندر له لارې تر اوسه 15 ټانکره تیل او 2 موټره ګاز وارد شوي او نن احتمال شته چې 15 واګونه وړه او دولس واګونه غنم د دغه بندر له لارې افغانستان ته وارد شي تورغونډۍ بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پروت دی څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پایله کې د سوداګریزو کاروانونو پر مخ تړل شوی دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پر یو شمیر بندرونو د طالبانو بریدونو د خوراکي او څنګ توکو بیه لوړه کړې ده د پاکستان پوځ هغه شپږ څلوېښت افغان پوځیانو ته پناه ورکړې چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي وو د پاکستان پوځ په یوه بیان کې ویلي د افغان پوځ شپږ څلوېښت سرتیري چې پنځه افسران هم پکې دي پرون شپه چترال ته واوښت د پوځ په بیان کې راغلي چې دا سرتیري به د لازمو پړاوونو له بشپړولو وروسته افغانستان ته وسپارل شي د دې مخکې 15 تنه نور افغان پوځیان هم له طالبانو سره د جګړې له لیکو څخه پاکستان ته اوښتي وو د افغانستان پر یو شمېر سرحدي سیمو د طالبانو له ولقې وروسته سلګونه افغان سرتیري او دولتي مامورین تاجکستان ایران او پاکستان ته اوښتي دي
د امریکا د متحده ایالاتو یو مخکښ قماندان وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایی بریدونه دوام کوي دغه امریکایي قماندان دا خبره داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي جنرال کینت میکنزی چې د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان دی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري هم کوي پرون ناوخته په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د امریکا متحده ایالاتو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو ورځو کې خپل هوایی بریدونه زیات کړي د زیاته کړه چې که طالبان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي دوی په پام کې لري پر اروانو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او ځینې ولسوالۍ یې لاندې کړي قماندان میکنزی ډاډ ورکړ د امریکا هوایی ملاتړ به د اګست تر 1 وروسته هم چې په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو وتل بشپړېږي دوام کوي په کابل کې د امریکا سفارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې خپل روانو پوځي عملیاتو ته ژر تر ژره پای ورکړي د سفارت پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې دا پوځي تحرکات د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو هڅې شنډوي سفارت له طالبانو اوربند غوښتي او زیاته کړې ده چې رواني جګړې ملکیان زیانمنوي او له خپلو مینوی بې ځایه کوي بلخوا د افغانستان دولت د مرکچی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو ګډ دریز به دا پروسه خوځنده کړي ستانکزی دا خبرې پرون په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره د لیدو پر مهال وکړي د سولې په تړاو تیره اونۍ دوحه کې د لوړې کچې دوه ورځنۍ غونډه وشوه خو د دولت لورې ترې ناراضي بیرته کابل ته ستون شو او ولسمشر محمد اشرف غنی وویل طالبان سوله نه غواړي د افغانستان حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې حق نړیوالې ټولنې او د بشر حقونو له ملاتړو بنسټونو وغوښتل چې د طالبانو لخوا ترسره شوي بشري جرمونه وڅېړي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دوی د نړیوالو له دې ګامه هرکلی کوي چې د طالبانو جرمونه مستند کوي له نړیوالې ټولنې د بشر حقونو له بنسټونو او د جرمونو نړیوالې محکمې همدا غوښتنه لري چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي د جنایتونو د عاملانو په محاکمه او د بخښنې د دود په لمنځه وړلو کې د افغانستان د دولت سره همکاري وکړي دولت دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشر حقونو څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک له نیولو وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي په راپور کې راغلي چې طالبانو دا کسان له کورونو راایستلي او له حکومت سره د همکارۍ په تور یې نامعلوم ځای ته بیولي دي طالبان بیا د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیڅ چا سره زور زیاتی نه دی شوی او څوک یې برمته کړي هم نه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې وایي د تیر کال د لومړی شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله 40 سلنه زیاته شوه. یوناما د ملکی تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خبرولو سره ویلي، روان حالت دوام وکړي. روان 2021 میلادي کال په د ملکی تلفاتو له اړخه له 2009 کال را په دې خو تر ټولو خونړی کال وي. د یوناما په تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی، راغلی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون میاشتې تر پایه شاوخوا 14500 ملکي افغانان وژل شوي او نږدې 3200 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په شپږ میاشتني راپور کې راغلی چې د دې مرګ ژوبله ډېر مسؤلیت چې 4.5 سلنه کېږي د حکومت مخالفو وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل شوي. په راپور کې همدارز ویل شوي چې د 3 سلنې مسؤلیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه دی. طالبان بیا د یوناما دا راپور یو اړخي زیادوي او وایي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. افغان حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې له دې ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو مسؤلیت پر طالبانو اچولی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د امریکا او چین په اړیکو کې د کړکېچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د خیالي دښمن په څیر چلند کوي. شیپانګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن ته نن وویل چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې چین د اهریمن په توګه وښیي او په کار ده دا چلند یې بدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د شی او میرمن شرمن سره تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا د خپلو جوړښتي ستونزو ملامتي پر چین نه اچوي. وروسته له هغې چې واشنگتن په هانګکانګ کې پر ولسواکۍ پلوه اعتراضونو د چین د فشارونو له کبله پر چین ځینې بندیزونه ولګول، په ځوابي اقدام کې چین تیره اونۍ د امریکا د سوداګرۍ پخوانی وزیر ویلبر روز ځینې نور اشخاص او کمپنۍ د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د اسرائیل دوه هوایي شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنه ترسره کړې. دا الوتنې پرون وروسته تر دې وشو چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو نږدې یو کال پوره شو. دې شرکتونو ویلي چې دواړو پرله پسې الوتکو کې له تل ابیب نه مراکش ته سیلانیان لېږدول شوي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دا الوتنې د ګرځندوی، سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په برخه کې مرسته کوي. د اسرائیل او مراکش ترمنځ اړیکې د 2000 کال په پای کې د امریکا په منځګړتوب عادي حالت ته راغلي. په عربي هیوادونو کې د مراکش تر څنګ سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین هم له اسرائیلو سره اړیکې عادي کړې دي. د تیونس ولسمشر د سیاسي بحران د زیاتېدو په لړ کې د دغه هیواد صدر اعظم له دندې لري او پارلمان یې منحل کړ چې د سیاسي مخالفینو دغه کار کودتا بللي. د تیونس ولسمشر قیس سعید پرون په خپله ټلویزیونی وینا کې وویل چې د نوي صدر اعظم په مرسته به خپل اجرایه صلاحیت ته دوام ورکوي. تر دې اقدام څو ساعته مخکې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې مظاهره چیانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د منحلېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر سعید ویلي د دې اقداماتو موخه د تیونس خوندیتوب او د اساسي قانون په چوکاټ کې د هغوی دفاع ده. په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران، انفلاسیون او په کرونا وایروس د مړینو شمېر د زیاتېدو له کبله پر حکومت د خلکو غوسه زیاته شوې. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې په تیره یوه هفته کې سباندې 1500 وسلوال وژلي دي. د وسلوال پوز ویان اجمل عمر شینواری وایي چې د بارني قواوو د هوایی ملاتړ هرکلی کوي. لیمین یزې په دې حق لا نور تفصیل راکړی دی.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې په تیره یوه اونۍ کې په شلو ولایتونو کې 1500 عملیاتونه شوي چې 1528 وسلوال پکې وژل شوي، څه باندې 800 ټپیان دي او 14 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. خاغلی عمر ویل چې افغان حکومت ژمن دی چې د جګړې پر مهال ملکی خلک تلف نشي. هغه ویل چې افغان ځواکونه د جګړې لپاره پوره تجهیزات او امکانات لري.
ولې موږ د هغه د هوایي ملاتړ نه هرکلی کوو په وزي برخه کې کله چې دښمن د افغانستان د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه وی، نه د دینی لحاظه، نه د شرعي لحاظه، نه د قانوني لحاظه، په فلحاظه د افغانستان په وسلوال پوز باندې هم د افغانستان د خاورې ساتل فرض دي. او په دې برخه کې بیا هم د یادولو وړ بولم چې د تروریزم سره جګړه تنه د افغانانو مسؤلیت نه ده، دا د ټول نړیوالو مسؤلیت ده. او دا چې موږ په لومړی کرخه کې په دې جګړه کې استو، دا ویاړ به ان شاء الله د افغانستان ولس په برخه.
خاغلی شنواری هم دا رنګول چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه يرغلیس حالت ته تللی دي. نظامی کارپو جنرال یوسف امین زازی په دیار امریکا غکته ویل
دا جګړه تمیل کوم کی نړیواله ټولنه ده او د سیمه هوادونه دي دا غوړان دي ته جګړې ته ومنځ نه لري او نه ته جزوی نه ته ملوي کڅو غواړي چې واخې اندغه جګړه څلې کړنه باید پات ورسیږي نو تمیل کوم کی دغه جګړو نه باید فشار واستل شي ته تاسو هغه دلته په پلو ته دلته وسلی و ته کی تجهیز نه کی خوندې ځایونه ورنه کی
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې طالبانو د کندهار په سپین بولدګ ولسوالۍ کې 300 ملکیان لخپل کورنو بيولي او سلکا سپډز وژلي دي. جنرال شینواری وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد له لوی سرنوالي سره په ګډه د قضیه سیړي، خو طالبانو د کندهار په سپین بولدګ ولسوالۍ کې کورنو څخه د سلګونو کسانو ایستل، له دې شمیرې د ځینو وژلې اوازې بللي او رد کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د پوځیانو لومړنۍ وظیفه د طالبانو د پرمختګ مخنیوی دی. د لوید آستن په وینا اوس د دې پوځیانو ډیر تمرکز په ګڼمیشت سیمو باندې دی چې له افغانستان نه په بیره د امریکایي پوځیانو وتل غیر مسؤلانه بولي. لاید آسن ویلي دي چې د چین او پاکستان د بارني او چارو وزیرانو د افغانستان په حالاتو باندې خبري کړې دي او دواړو خواو په یوې ګډې 15 فقریزې تګلارې سلا کړې ده. د افغانستان د دفاع وزیر وایي پوځیانو د ولسوالیو د نیولو لپاره خپل عملیات ګړندي کړې دي. بل پلو په کابل کې د امریکا سفارت یو ځل بیا د طالبانو غوښتنې چې قربندو کې امریکایي ډیپلوماټان وایي چې د طالبانو بریدونه د سیاسي جوړجاړي د لپاره د هڅو مخنیسي او ولسته زیان رسوي. حکومت سروش د کابل نه دغه مسایل په حق له راپورټ برابر کړی دی.
د امریکا د دفاع وزیر شنبه د الاسکا ایالت د الیسن په هوایي اډه کې خبريالانو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ګڼمیشتو سیمو کې خپل حضور پیاوړی کوي.
په دې اړه چې آیا دوی به د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او کنا، فکر کوم لومړی کار چې باید وشي د هغوی د پرمختګ د سرعت د کمیدو ډاډ ترلاسه کول دي. هغوی وړتیا لري، دا ظرفیت لري چې پرمختګ وکړي او واقعا په دې وتوانېږي چې د طالبانو د ځینو پرمختګونو مخه ډپ کړي، خو وګورو چې څه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې چین او پاکستان په افغانستان کې پر اوربان ټینګار کړای دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ هی پرون خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا ترڅنګ په افغانستان کې د ترهګرۍ په اړه اندېښنه وښودله او ویل چې په افغانستان کې بی‌ثباتي په چین او پاکستان مستقیما ناوړه اغیز کوي.
د امریکایي سرتیرو په بیله د وټلو لامل په افغانستان کې د ترهګرۍ د ختمولو او د سولې د راوستلو هدفونه بشپړ نشول، پر ځای د امنیت په برخه کې غیر یقیني وضعیت رامنځته کړی دی چې په ښکاره یو غیر مسؤلانه اقدام دی.
شاه محمود قریشی بیا په افغانستان کې د جګړو د پایتراسولو لپاره پر اوربان ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان په اړه د چین او پاکستان اهداف یو دي.
موږ د افغانستان په اړه یو نظر لرو او په دغه اړه د چین او پاکستان اهداف او ګټې یو ډول دي، ځکه چې چین هم د افغانستان یو گاونډي هیواد دی.
چین ته په دې سفر کې د شاه محمود قریشی سره د پاکستان د استخباراتو ادارې یا ISI مشر جنرال فیض حمید هم ملګری و. که څه هم پاکستان په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ ادعا کوي، خو افغان چارواکي د پاکستان دا ادعا دوه مخې پالیسی بولي او تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې دننه تشدد کې او د طالبانو ملاتړ کې لاس لري.
پاکستان په افغانستان کې ګټې لري. دوی د هند نفوذ په اړه اندېښمن دي او د همدغه نفوذ د مخنیوي لپاره کله ناکله د طالبانو ملاتړ کوي. موږ باید طالبانو ته بشپړ د پاکستانی رنګ ورنه کړو. طالبان خپل مشران او جنګیالي لري. دوی په خپل خلک هڅوي، خو زما په اند پاکستان به د افغانستان د وضعیت په اړه ډېر اندېښمن شي او وګوري چې داسې حکومت وګوري چې د دوی لپاره ګواښ نه وي
in Afghanistan and is going to want to see a government form that isn't a threat to them.
د پاکستان د بهرنوي چارو وزیر یوونه روسه لاغنه چین ته سفر کړای چې د خیبر پښتونخوا په برکوستان کې د 14 لامل نه چینایي انجینران او کارکونکو وژل شول. د پاکستان جګپړو حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه متضاد بیانونه ورکړي وو، خو وروسته بیا ښکاره شوه چې هغه یو ترهګریز برید وو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنم شباشتن. دا امریکا غیق آشنا رادیو خبرونه ده چه د واشنگتن ده نشریگی. دا امریکا وزارت ویلی دی چه تروس پوری پا افغانستان که دی 1,200,000 نه زیادو کسانو ده کرونا واکسین کرده ده. د وزارت ویلی دی چې پر روانو ورځو کې به افغانستان ته د جانسن ان جانسن د واکسین دویمه جوپه هم ورسیږي. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حق له کابل نه رپورت راکړی دی.
د امریکا وزارت ویلی چې د افغانستان په سرور دي ولایتونو کې د کرونا وایرس واکسین تطبیق په خپله ډول روان دی، چې په ترڅ کې له 1,200,000 څخه زیاتو کسانو تر اوسه د کرونا واکسین اخیستی دی. دغه وزارت مرسیال وایم ډاکټر بیرویس الیزی وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د واکسین د تطبیق بهیر نور هم ګړندی شي.
ډېر ژر به دویمه محموله د واکسینو د جانسن ان جانسن هیواد ته انتقال شي او تر اوسه پورې په 4 ولایتو کې د 2,200,000 څخه ډېر وګړي واکسین شوي دي.
که څه هم اوس مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د جانسن ان جانسن د واکسین د تطبیق کمپاین روان دی، خو یو شمېر هغه افغانان چې نږدې 2 وړاندې په هند کې د تولید شوي واکسین استروزینیکا یو ډوز اخیستی، لا هم د دوم ډوز اخیستو لپاره انتظار وباسي. د روغتیا وزارت وایي ټاکل شوي دي روانې میاشتې سرپای به 2,500 ډوزه د استروزینیکا واکسین کابل ته راورسیږي، چې د رسېدلو سره سم به هغو کسانو ته تطبیق شي چې دغه واکسین لومړی ډوز یې اخیستی دی. افغانستان حکومت د روان کال د مارچ په نیمایي کې د کرونا وایرس واکسین د تطبیق لړۍ د 3 کلونو څخه د پورته عمر خاوندانو ته پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچاوي چې د کرونا وایرس د واکسین د تطبیق د کمپاین په بهیر کې لویه اندېښنه د دغې وبا واکسین ته په یو ډول د ټولو خلکو د لاسرسي مسله ده. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مالي هڅه دا ده چې د خلکو هغو کټګوریو ته دا واکسین تطبیق کړي چې د نورو پرتله پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو احتمال زیات دی. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجروح وایي چې اوس مال دا وزارت هڅه کوي چې پانتونو محصلین او خونځي خونکو ته د کورونا واکسین په چټک ډول تطبیق کړي، ترڅو د خونځي او پانتونو د پرانیستلو وروسته د کورونا وبا د خپرېدو مخه ونیول شي.
کابل کې موږ په ضربتي توګه معلمین او محصلین او د پانتونو ساتید موږ د اسره د جانسن ان جانسن واکسین استفاده سره واکسینو چې په دې برخه کې د معرف وزارت هم او د تحصیلات عالی وزارت هم مشتره مرسته درلو.
په افغانستان کې په روسي ورځو کې د لوی اخصر د مخه ورځو پرتله د کورونا وایرس مثبتې پیښې یو څه کمې شوې. د عامې روغتیا وزارت په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې په افغانستان کې د 200 نوو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی، چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 2,015,000 او 8 پر کورونا اخته شوي، چې له ډلې 6,515 تنه پر دغې وبا مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس هم په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2,600 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غ خبرونه د واشنگتن د استډیو خبريږي. د افغانستان د امنیتي وضعیت غونډه د تیرو 10 کلونو د پرمختګونو خوندیتوب هم د خطر سره مخ شوه ده. په دې کې یو مهمه برخه د بیان ازادي ده. په خو په افغانستان کې یو مطبوعاتي دولتي اداره و، خو اوس د نور شبکو ترڅنګ یوازې یو سلو نه اویا رادیوګان فعالیت کوي، اما آینده یې ناسرګند ده.
طالبانو په ګنشمیر ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي او د دې وسلوالي ډلې تر تسلط لاندې سیمه په تیرو دریو میاشتو کې دوه برابر شوی ده. د دې بدلون تر ټولو لومړنی او څرګند قرباني د بیان ازادي ده. خواوشا 50 خبريالان د دوی لسیمو د حکومت سیمو ته تښتیدلې دي. تر شلو ډیرو رسنیو خپل دفترونه تړلې دي او جنو نورو د طالبانو نشرات پیل کړی دي.
وی هاف ات لیست 5
پنځه نشراتي رسنۍ شخصي رسنۍ طالبانو نیولې دي او د همدې پنځو رسنۍ لاره طالبان خپل پروپاګاندا نشروي. په موسیقي او د خزو د غګونو پر نشرولو بندیزونه لګولې دي.
دی هاف اولسو استاپټ یو نو برادکاستینګ اف میوزیک.
دا طالبانو ویاند سهیل شاهین د امریکا غږ سره د واتس اپ لاري په ټلیفوني خبرو کې د غتورن رد کړل.
مونږ یوازې هغه رادیو سټیشنونه نیولې دي چې د کابل د حکومت وو، دغه د حکومت ملکیت ای او اوس مونږ د حکومت ځایناستي یو. خو شخصي رسنۍ آزاد دي او مونږ خبريالانو ته ویلي دي چې خپل نورمال نشرات وکړي.
خو د طالبانو پر دغه ډاډګیرونو خبریالان څنګه باور وکړي؟ د ولسوالۍ له سقوط نه وړاندې محلي خبریالان له هغې سیمې ووزي. د امریکا غږ څلور خبریالان د ځان او د کورنیو د خوندیتوب په خاطر خپل کلی او کورونه پریخي او کابل ته کډه شوي دي. لینا شرزاد ته نامعلومو خلکو اختارونه ورکول او بیا د یوې خزینه خبریالې په توګه د دې ستونزې لا ډېرې شوې.
تهدیدات دای اواخر در برابر
ما ته ډیر ګواښونه کیدل، حتی په مارک و ګواښل شم. هغه براته ویل چې د رسنیو سره دند پرېګرم، خو ما ونه منله. ما دا هیڅ کله تمنه وکړې چې یو ورځ به زموږ خار طالبان معاصره کوي او زه به خبريالي نشم کولای.
ما را معاصره وکنه.
افغانستان لدی وروستیو تحولات او نولاندی هم د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل سوی وو. ورستی پیخه په سپین بولدکی د رویټرز د عکاس دانش صدیقی و جنوه. اوس یو ځل بیا هر سیمه چې طالبان نیسی هلته د خبریالانو مایکونه او کامری خاموش سی. په دې وضعیت کې که یو خوا د بشری حقوقو څخه د سرغړونو د تورونو تصدیق نشي کېدلی، د طالبانو د هي حکومت ولی د ادعا تصویر هم څوک نشي لیدلی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ درنو اوریدونکو، د پکتیا د زنو سیمو اوسیدونکو ویلي دي چې په دې وروستیو وختونو کې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو فعالیتونه محدود کړي دي او له دې کبله خلک د ستونزو سره مخ شوي دي. په دې حقله د تفصيلاتو د اوریدو لپاره د خبريال ابراهيم رحيمي راپورټ واوري.
ورستله هغه چې شاوخوا میاشت مخکې وسلوالو طالبانو د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راوستلې، په دغو سیمو کې د مخابراتي شبکو خدمات محدود شوي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په ځینو سیمو کې د شبکو مخابراتي ټاورونو په بشپړ توګه خپل فعالیت بند کړی او په یو شمېر نورو سیمو کې بیا یوازې د ورځې فعالیتونه لري.
د مخابراتي شبکې ډېرې زیاتې ضعیفې دي او یا په ځینو ولسوالیو کې بيخي کار نه کوي. نو په دغه برخه کې زموږ غوښتنه ده چې وسلوال طالبان په یو سیمو کې چې شبکې کار نه کوي دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي، ځکه لدې څخه ډیری خلک ګټه اخلي. نو کچیرته دغه شبکې فعال نه وي، کار نه کوي، نو خلک ډیر زیات پستونځو کوي.
اریوب زازی، احمد خیل، سمکنی، ډنډې پټان، جانی خیل، میرزا کا، زرمت او روحانی بابا د پکتیا هغه ولسوالۍ دي چې شاوخوا میاشت مخکې د طالبانو لاسته ورغلې دي. د پکتیا اوسیدونکو عبد الشکور وايي وسلوالو طالبانو نه یوازې په یاد ولسوالۍ کې ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونه محدود کړي، بلکې زیاتوي د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې هم د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته د شپې لخوا د فعالیتونو د بندیدو ویلي.
او د شپې لخوا هم همداسې د خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
پښتنه مداده سي په پکتیا کې مخابراتي شبکې کاغه د طالبانو لخوا بندي کده حکومت لخوا بندي زر تر زر خلاص شي او دوی ته اجازه ورکړ شي ترڅو خلک لستونز سره مخ نه شي.
په پکتیا کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ملي ادارې یا د اترا مسؤل هم شنه رادیو ته ومنله چې د امنیتي ګواښونو له امله ټلیفوني او انټرنیټي خدماتونه محدود شوي. حضرت محمد وطن پال وای هڅه کوي چې د غسونز د خبرو لاره هواره کړي خو زیاتوي تر دې مهاله په حل نه دی بریالي شوی.
پولیسوالو کې خدمات غیر فعال دي. د مخالفینو لخوا امنیتی تهدید ده. پولیسوالو ته اختیار ورکړی چې سایټونه زر زر خاموش کی خاموش نشو موږ به تاسو سایټونه وسوځو.
په کابل کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ملي اداره یا اترا وای چې د هیواد روسي جنگ جګړو او نامنې د مخابراتي فعالیتونو د پوخخ صاحب را خول په مخ کې خندو نه رامنځته کړي. د دې ادارې په وینا په تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې یو 50 مخابراتي ټاورونه لمنځه وړل شوي، سوځول شوي او یا نسبی تخریب شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو. کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه معلومات ترلاسه کړئ،
او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د متحده ایالاتو شمالي ایالت الاسکا د زمکي او د پوځي قوت په لحاظ یو لوی ایالت دی. د پینټاګان خبريالې کارلا باب د شنبه په ورځ د دفاع د وزیر لوید آستن سره په سفر کې د هلیکوپټر نه د الاسکا ایالت ولیده. هغه په دې حق لپاره رپورت کې د دغه ایالت د ستراتیژیک اهمیت په حق لا نور معلومات را لګیلې دي چې نظرانه یوسفزی درته لولي.
د پوزي تاسیساتو ترمنځ لري زنګلي او خلاصس مکه موجوده ده. په جمی کې دلته سنتیګریډ شاوخوا 50 درجه سنتیګریډ پورې ورسیږي. نو ولې امریکا دومره سخت چاپیریال کې خپل پوزیان ځای په ځای کړی دي؟ ځواب یې د دفاع د وزیر لیوید آستن په وینا جغرافیه ده. لیوید آستن وایي
We are an Indo-Pacific nation and we are
موږ د هند بحر الکاهل ملت یو. موږ د شمالي قطب ملت یو او دلته په الاسکا کې دا دوه خطرناک سیمې یو له بل سره وصل کیږي. الاسکا د پاسفیک بحر او شمالي قطب بحر سره ګډه پوله لري. د الیسن هوای اډا د الاسکا په ځړ کې د شمالي قطب د دایرې نه شاوخوا 1.5 کیلومتر لري ده. آسترن ویل چې هلته د امریکا دفاعي روزنې او په پراخه توګه روزنې کیږي چې هدف یې د خپل نږدې سیال روسي او چین ته د سیالۍ وړتیا ترلاسه کول دي. آسترن ویل
You've seen us increase our capability up here recently with the arrival of additional F-35s.
تاسو ولیدل چې موږ د اضافي F-15 شم پر رسیدو سره خپل وړتیا لوړ کړې او موږ د هڅې د ملاتړ کول لپاره د ظرفیتونو د لوړولو په پروسه کې یو. کوم چې په ځانګړي توګه ګټور دي ځکه چې په الیسن کې مشت د 15 نسل F-15 جنگي جټ الوتکې کولای شي هر چرته ځان ورسوي. آیا په کور کې د پوځي مهارتونو تمرین کول د اړتیا لري؟ دلته د 2.5 کیلومتر روزنې لړۍ شتون لري. د الاسکا سناتور دین سلیوان وایي
Unless you've served here people don't fully understand how strategically
تر سوچ تاسو په خپل باندې دلته خدمت نه وکړي خلک په بشپړ ډول نه پوهیږي چې زموږ آلات څومره ستراتیژیک اهمیت لري. د الاسکا سناتور دین سلیوان د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټه غړی هم دی. هغه وویل چې پینټاګان حق لري چې په خپل سیالانو باندې تمرکز ولري مګر هغه اندېښنه لري چې ممکنه امریکا تیار نه وي. سلیوان وویل چین په کال کې خپل دفاعي لګښتونه 10% ډېروي. سمدا دوی به هم دغه څه جاری وساتي. مونږ تاسو پوهیږئ د اوباما ادارې په دویمه دوره کې دفاعي لګښتونه 25% کم کړل. ترامپ دا بیرته هغه مرغل خو اوس دا بیا په کته باندې روان دي. نو زه اندېښنم او هم داسې د وسلوالو خدماتو کمیټې ډېر غړ اندېښمن دي. دوی د کوم سیاسي ګوندی هغه فرق نه لري. سلیوان وایي چې هغه غواړي دفاعي بودیجه باید په کال کې د 3-5% پورې وده وکړي ځکه چې هغه غواړي دغه د چینایي پوځي پانګونې سره یو شان.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تا تر بل خبرونه تاسې په لوښ لسپارو اوست امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.